برنامه، برنامه یک ساعتی دیگر از صالح ایساقزی خالقی پیشکش میکنه که در استودیو. صالح جان سلام.
و علیکم سلام، ډیر زیات مننه امید جان. زه هم ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محل د سحر لس بجې شوې، لکه څنګه چې امید مرز بنویل راتونکو یو ساعت کې به زستاس قربانه اوسم په روانه خبرونه کې. افغان دولت په مالدیف کې له وسروالو مخالفانو سره خبرو ته حاضر نه دی، او د دولت له مخالفانو سره د خبرو لپاره خپل پروګرام لري. په دې اړه به واورئ نور راپورونه مو هم درته برابر کړي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې برخه نه اخلي. د امریکا اردو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي امریکایي عسکر په کندهار کې د دریو ولسی خلکو په وژلو کې لاس لري. د اروپای اتحادیې پارلمان له پاکستان نه غوښتي چې د اقلیتونو حقونه تضمین کړي. او د روسیې د اتمي انرژي د ادارې یو لوی چارواکی وایي د ایران هغه لومړی اتمي بټۍ چې روسیې په بوشهر کې جوړوي دوه میاشتې وروسته به په کار پیل وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې ګډون نه کوي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي کابل له دغو خبرو خبر دی خو پکې برخه نه اخلي. هغه زیاته کړه چې موږ دا خبرې نه تاییدوو او نه یې ملاتړ کوو. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د هغوی د بیرته جذبولو لپاره خپل پروګرام لري. د مالدیف د جمهور رئیس ویان څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي به نن خپله دوهمه غونډه وکړي. د روان کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن له کانفرانس مخکې مالدیف د ورته خبرو کوربه وو. د امریکا اردو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي امریکایي عسکر په کندهار کې د دریو ولسی خلکو په وژلو کې لاس لري. د امریکا اردو اعلان وکړ چې تر اوسه رسمي تورونه په چا لګول شوي نه دي، خو ادعا کیږي چې امریکایي عسکرو له مخدرو موادو څخه غیر قانوني استفاده کړي او تیری کړی دی. د امریکا د اردو اعلامیه زیاتوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي یوه وړه ډله امریکایي عسکر د دریو ولسی خلکو په وژنه کې لاس لري. د امریکا اردو وایي د دغو تحقیقاتو په ترڅ کې یو عسکر توقیف شوی دی. د امریکا اردو وروسته له دې د دغو تحقیقاتو نیت وکړ چې یو شمېر عسکرو په دې اړه منصبدارانو ته موثق معلومات وسپارل. ریپورټونه وایي نن سهار شاوخوا شپږ بجې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په قراول د موټر بم په وسیله ځانوژونکي حمله شوې، او له حملې سره سم څو تنه ځانوژونکي چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي د سرحدي لوا پر پولیسو حمله کړې. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د لوا درستیزوال سمونوال شیر احمد کوچی ازادي راډیو ته د پیښې پخلی وکړ او وویل چې تر موټر بم چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او دوام وکړ. د دیو سرتیری د ټپی کېدو خبر تایید کړ. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې و تنه ځانوژونکي قراول ته دننه کړي او لس پولیسي وژلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کندهار له خلکو سره د لیدو په محل د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به د ملګرو ملتونو ادارې په دغه ولایت کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ستیفن د میستورا چې پرون یې له کندهار څخه کتنه وکړه د دغه ولایت له یو شمېر قومي مشرانو، مخورو او سیمه ییزو مقاماتو سره وکتل. په کندهار کې د امنیتي وضع او په دغه ولایت کې د خلکو د اړتیاو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې دغه سازمان پرون سهار په کندهار کې د دغه ولایت له والي توریالي ویسا او د کندهار له ولایتي شورا له مشر احمد ولي کرزي سره ګټورې خبرې کړې دي. د اروپای اتحادیې پارلمان له پاکستان نه غوښتي چې د اقلیتونو حقونه تضمین کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه قوانین قتل توجیه کوي. په هغه پریکړه لیک کې چې په ستراسبورګ کې شوی دی، د اروپا پارلمان د مقدساتو د سپکاوي اړوند د پاکستان د قوانینو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د اروپای اتحادیې د پارلمان خبر پاڼه وایي چې په دغو قوانینو کې د اعدام حکم نغښتی دی او معمولا ترې د عقایدو د سانسور او د جنایي اعمالو او په خاصه توګه د سیاسي قومي او مذهبي اقلیتونو د قتل د توجیه لپاره کار اخیستل کیږي. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف وایي چې دی بیرته پاکستان ته ستنیږي او کېدای شي د هیواد په سیاست کې بیا برخه واخلي. د پرون سی این این تلویزیون ته دا ونه ویل چې د کوم یو مقام د ترلاسه کولو لپاره به کوشش وکړي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د صدارت او یا د جمهوري ریاست مقام ته د خپل ځان د کاندیدولو په موضوع به وروسته فکر کوي. ده دا هم ویل چې پاکستان ته د ستنېدو مشخصه نیټه نه ده څرګنده. رپورټونه وایي پرویز مشرف له استعفا وروسته په تیرو دوه کلونو کې زیات وخت په لندن کې تیر کړی او تیره اونۍ یې واشنگتن ته سفر وکړ. د امریکا د استخباراتو لوی چارواکي خپل استعفا اعلان کړه. د استخباراتو د ملي ادارې مشر دینیس بلیر په یوې اعلامیه کې وایي چې په ډېر تعصب سره یې د امریکا جمهور رئیس ته خپل استعفا وړاندې کړي، خو دا یې نه دی ویلي چې ولې استعفا کوي. دینیس بلیر پرون د امریکا له جمهور رئیس سره له لیدو وروسته دغه اعلامیه خپره کړې. دی وروسته له دې استعفا کوي چې په تېره دسمبر میاشت کې د یوې امریکایي مسافر وړونکې الوتکې د چاودنې د هڅې او په نیویارک کې د چاودنې د وروستۍ هڅې په تعقیب د امریکا د استخباراتو د فعالیت په اړه پوښتنې رامنځته شوې. د استخباراتو ملي اداره په هیواد کې د 1600 استخباراتي ارګانونو د فعالیتونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري. د روسیې د اټومي انرژي د ادارې یو لوی چارواکی وایي د ایران هغه لومړی اټومي بټۍ چې روسیې په بوشهر کې جوړوي دوه میاشتې وروسته به په کار پیل وکړي. د روسیې د اټومي انرژي د فدرالي ادارې مشر سرګی کیرینکو وایي که په ایران باندې نوي نړیوال بندیزونه ولګول شي یا ونه لګول شي دغه بټۍ به فعال شي. د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په یو پریکړه لیک سره پراخه موافقه کړې ده. لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي او ګمان کوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو هڅې کوي. د بوشهر د اټومي بټۍ د جوړولو کار په 1990 کال پیل شوی، خو په تیرو کلونو کې څو ځلې ځنډیدلی دی. ورسله دی چې د یورو د زون د پورونو بحران د نړیوال اقتصاد د رغېدو په اړه اندېښنې رامنځته کړې او د نیویارک د وال سټریټ په بازار کې اسهام پرون پریوتل. د آسیا د اسهامو بازارونه هم نن وپرځېدل. د جاپان د نیکی د بازار اسهام په یوې نقطې کې نن 3% ولوېدل. په استرالیا، تایوان او نورو سیمو کې هم نن د اسهامو بیې راکوز شوې. درنو اوریدونکو، داوته د محل مهم خبرونه.
تاسو آزادې رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1200 نوي اورېدل کیږي. په روانه خبرونه کې دا رپورت اورئ چې د مالدیف مقامات وایي چې په څو ورځو کې به په دغه هیواد کې د افغان حکومت او وسوال مخالفانو خبرې پیل شي، خو دولت دا خبرې ردوي. دولتي مقامات وایي د ولسمشر د یوه فرمان له مخې په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو هزاره او ترمنځ شخړه پای ته رسېدلې. د ولسمشر دوهم مرستیال د دغه فرمان هرکلی کوي.
همطور که رئیس در حکمشان بسیار با صراحت یادآور شد، به هیچ وجه تعلل را در توزیع زمین و اسکان کوچی قابل قبول نیست.
با فرح که به خود و پاورنده توتریخوال ازیاد شوه.
زی کچی نه تور کرده و در اکاو زی تمو که ور کرده و در اکاو زی منو گوشتن در اغسی و هلمی و تکوالمی زلمی رفتر کوایی.
په کابل کې د لوړپوړو ودانیو کې د کم کیفیت موادو کارول چارواکي اندېښمن کړي دي. یو انجنیر وایي
باید یو جدي ګام واخلو چې په شته ډول کنټرول شي، تر څو په هنده کې هر پروژه کې هغه خپل کیفیت لري.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ د ځنګلونو په وهلو کې چارواکي هم لاس لري.
دا وایي چې هغه ترلاري او تر خبري پیسې اخلي.
او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غواړي امنیت شورا ته وړاندیز وکړي چې د افغانستان کې د مخدر موادو د تولیدونکو او کاروباریانو پر ضد یو لړ بندیزونه عملي کړي. د اونۍ انتخاب پروګرام هم در اورو لمن سره اوسي. روانه خبرونه په دې موضوع پیلو. د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له طالبانو سره په خبرو کې ګډون نه کوي. د ولسمشر ویانت وحید عمر فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي کابل له دغو خبرو خبر دی خو په دې برخه خو پکې برخه نه اخلي. هغه زیاته کړه موږ د خبرې نه تاییدوو او ملاتړې هم نه کوو. د روان کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن تر نړیوال کانفرنس مخته مالدیف د ورته خبرو کوربه و. خو لویدیز آژانسونه د افغان چارواکو په حواله وایي چې په څو ورځو کې به د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو استازي په مالدیف کې غونډه وکړي. له دې مخکې هم د طالبانو او حزب اسلامي استازو په مالدیف کې غونډه کړې وه څو له حکومت سره د سولې پر موضوع سره مشورې وکړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز آژانس تر راپور مهم ټکي اوروي.
په روانه اونۍ کې په مالدیف کې د افغان دولت وسلوال مخالفان چې طالبان هم پکې شامل دي په داسې حال کې غونډه کوي چې چارواکي وایي په کابل کې د سولې ملي مشورې جرګې لپاره چمتووالی وروستۍ مرحله کې دی. رویټرز خبری آژانس وایي د تیر ځل په شان دا وار به هم د طالبانو او اسلامي حزب استازي چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې وسلوال فعالیت کوي د مالدیف په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي ارسلا جمال چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړتوب کوي رویټرز آژانس ته ویلي چې راتلونکو خبرو کې به د اسلامي حزب په مشرۍ د حکمت یارزوم همایون جریر ونډه ولري. د مالدیف حکومت هم د دغې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړی خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلور ته د افغان دولت یو مقام ویلي چې د مالدیف په راتلونکو خبرو اترو کې به د حکومت کوم استازی ګډون ونه لري. د لویدیزو آژانسونو په وینا له طالبانو او حزب اسلامي سره د افغان ولسمشر کرزي د سولې د پلان مهم ټکي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د مخالفانو د نومونو ایستل او همداراز په بهر کې د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته د سیاسي پناه ورکول دي څو له هغې ځایه د سولې له پروسې سره په تماس کې وي. افغان ولسمشر له امریکا څخه د خپل تازه سفر وروسته ویلي لویدیزو هیوادونو اوس دا درک کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره له ځینو طالبانو سره خبرې کول ضروري دي. خو طالبانو په وار وار د حامد کرزي د سولې پیشنهاد رد کړی دی او ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې به خپل وسلوال فعالیت ته دوام ورکړي.
په مالدیف کې له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د استازو د خبرو په اړه مو واوریدل چې لویدیزو آژانسونو د افغان چارواکو په حواله دا خبر خپور کړی خو د افغانستان دولت له مخالفو وسلوالو سره په دغه هیواد کې خبرې رد کړې دي. د همدې موضوع په اړه مو په تیر خبرونه کې د حقوقو د پوهنځي له استاد او سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. ډیرو قدرمنو دوستانو ډیره بخښنه غواړم تخنیکی ستونزه وه د خبرونه په پیل کې مو واوریدل. بخښنه غواړم قدرمنو دوستانو د مرکه لکه څنګه چې ښکاری لکس ستونزه لري د مرکه به تاسو ته وروسته وړاندې کړو خو اوس به هم یو خبرتیا وورو. د خپل تخنیکی همکار څخه هیله کوم چې خبرتیا چمتو کړي او تیار ده اوس به وورو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له خغلی استنګزی سره مرکه څو شی به روسه تاسو وړاندې خو هم د وس مول کندهار څخه ریپورت ترلاسه کړی چې هلته یو 14 شوه ده. زمون خبريال د وخان مینپال د ټلیفون په لیکه ده د دی پی ای په اړه نور معلومات راکړي له خپل تخنیکی همکار څخه. بکنه غوړم زمونږ همکار په کابل کې ماریا صدیقی ده چې غوړي د سالنګ د غرونو په لمنو کې د پامیر د نسکورو شوی الوتکې په اړه تازه معلومات راکوي. لکه هر سره به وروسته وصل شو. لکه څنګه چې لیدل کېږي زمونږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې زمونږ له همکار سره زمونږ اړیکې ټینګ شي او په روانه خبرونه کې دا رپورټ هم اوري چې د ولسمشر کرزي د یو فرمان په اساس د میدان وردګ ولسوالۍ کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر راپورته شوې شخړه د خبرو اترو او مشورو له لارې اواره شوه. اوس هم ماریا صدیقی را سره د ټلیفون په لیکه ده. ماریا جانې سلام علیکم، سهار دې په خیر، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د په سلام کې د پامیر د لویدلې الوتکې په اړه څه نوې معلومات لاسه شوي؟ ولې موږ له سهال رئیس د ترانسپورټ او هوایي چلن لویان ښاغلي قلاتوال سره څو ورې ټلیفوني اړیکې ټینګ شوې، خو د دې په خاطر چې د خپل په الوتکه کې وغوښتل چې د پیښې سیمې ته لاړ شي او مونږ کړی شول چې ورسره خبرې وکړو. تاسو څه ترلاسه کړي؟
بله، کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کړي دي دا دي چې عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې څلور هلیکوپټرې دي چې دوی د ملي اردو دي او یوه د کورنیو چارو وزارت او یوه هم د پامیر هوایي شرکت ده چې ورغلي دي سیمې ته د مړو د موندلو لپاره. او دوی داسې پلان لري چې مړي اول همدغه د چاریکار سیمې ته راوړي، له هغې وروسته بیا کابل ته انتقال کړي.
ماریا جان، کدا ووایس ټاکل شوی و چې نن به د مړي انتقال شي، آیا هم داسې ده؟ او که څنګه، او که دا هم ووایس چې آیا د مړو تعداد تر اوسه معلوم شوی چې د څومره مړو اجساد په سیمه کې پیدا شوي دي؟
بله، تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي هغه دا دي چې سیمې ته چارواکي ورغلي او عملیات عملا شروع شوي دي، خو تر اوسه پورې موږ ته د موندل شوو مړو په د شمیر په اکله موږ ته معلومات نه دي راکړل شوي. او مخکې هم ما وویل چې څلور هلیکوپټرې سیمې ته ورغلي دي، په دې کې د ملي اردو او د ایوای د کورنیو چارو وزارت او ایوای هم د پامیر هوایي شرکت ده، خو تر اوسه پورې نور جزئیات موږ ته نه دي راکړل شوي چې د مړو شمیر څومره دی، څومره یې پیدا کړي دي او څومره یې د انتقال کړي. او دا خبره شته ده چې مړي به همدانن څومره چې دوی پیدا کړي دي هغه به اول راوړي همدغه د پروان ولایت چاریکارو ښار ته، هغلته به انتقالي وي او له هغې وروسته به بیا
کورونه ته سپاري. ډیره زیاته مننه ماریا جانې. به هم که د روانې خبرونې په اوږدو کې تاسو څه تازه معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به هم تماس ونیسو. قدرمنو دوستانو، تاسو د پامیر د نسکورو شوې الوتکې په اړه تازه معلومات واورېدل چې ویل کېږي د الوتکه اوس موندل شوې او مقامات سیمې ته تللي، غواړي چې د مړو شمېر او تعداد معلوم کړي او همدارځې د دوی اجساد کابل ته انتقال کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
تاسې د آزادي رادیو خبرونه اورئ. د آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام در اورو، او همدارسه سیمې راپورټ لرو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولیدونکو او کاروباریانو په اړه یو شمیر وړاندیزونه عملي کړي. افغان چارواکي وایي هغه شخړه چې د هیواد په مرکزي سیمه کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر راپورته شوې وه، د خبرو اترو او مشورو له لارې اواره شوه. په دې حکله د ولسمشر لخوا په خبرو شوي فرمان کې ذکر شوی چې د میدان وردک ولایت د بیسودو او د میرداد په سیمو کې چې ځایي خلکو ته کوم زیان رسیدل هغه دې ورکړل شي. د ولسمشر دوهم رستیال او د کورنیو چارو وزیر په دې حکله پرون خبریالانو ته یو لړ معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له خان محمد سین څخه وورو.
د میدان وردګو په ولایت کې د کوچانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر د وروستیو خونړیو نښتو وروسته خبر ورکول کیږي چې دا شخړه اوس مهال پای ته رسیدلې او د ستونزې حل ته سودمنې لارې موندل شوې دي. د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د پنځم به په ورځ لغرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی او فرمان صادر کړی دی چې لمخ به کوچانو ته ځمکې او ځایي خلکو ته د رسیدلو زیانونو مالی تاوان ورکړل شي. خاغلی اتمار وویل
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل منازع کوچی ها و دینشینان ولسوالی های دای میرداد
دوید افغانستان د اسلامی جمهوریت رئیس د میدان وردګو په ولایت کې د کوچانو او هزاره او ترمنز د شخړې د اواری لپاره د کرنې او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمایزو ارګانونو ادارې ته دند سپارلې ده چې تر درې میاشتو پورې د ځمکې د ملکیت او معیشت ستونزه د قانون له مخې وسیړي او په دې لاره کې د عملي ګامونه پورته کړي. په دې وروستیو کې د میدان وردګو د ولایت د بیسود او د میرداد په ولسوالیو کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر نښتې شوې وې چې دواړو لورو ته پکې د سر زیانونه رسیدلي، په لسګونو کورونه سوځېدلي او په سلګونو څاروي پکې له منځه تللي وو. په فرمان کې راغلي دي چې یو پلاوی به سیمې ته ولاړ او د رسیدلو زیانونو راپور به چمتو کړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نوې پریکړه وستایله او ویویل
همطور که رئیس در حکمشان بسیار با صراحت یادآور شده و هیچ وقت تعلل را در توزیع زمین و اسکان کوچی قابل قبول نیست.
سرانگه چه د جمهور رئیس په حکم کې په واضح توګه لیدل کیږي چې کوچیانو ته د ځمکو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول ځنډ د منلو وړ نه دی او د ستونزې بنیادی او اصلي یوازینۍ لاره دا ده چې کوچیانو ته ځمکې ورکړل شي او هستوګنځایونه یې په نښه شي. له دې مخکې هم په یاده شوې سیمه کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ سو ځلې جنګونه شوي او دواړو لورو ته پکې د سرو مال درانه زیانونه اوښتي وو. خو چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نوی فرمان او په دې لاره کې راتلونکي هلې ځلې به وکړی شي چې راولاړه ستونزه هواره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو د لس بجو پوره یوشت دقیقې دی. وړاندې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد او د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي ستانکزي سره مو د افغانستان د حکومت د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په مالدیف کې له طالبانو سره په خبرو کې ګډون نه کوي، خو لویدیز اژانسونه به د افغان چارواکو په حواله وایي چې په څو ورځو کې به د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو استازي په مالدیف کې سره غونډه وکړي. دا چې افغان دولت ولې اوس نه غواړي په مالدیف کې له طالبانو سره خبرې وکړي، هلته چې د روان کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه په مالدیف کې مالدیف د ورته خبرو کوربه و، دا پوښتنه مو له ښاغلي ستانکزي سره شریکه کړې. ښاغلی ستانکزي وایي
مننه زم سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د افغان دولت تر ممکنه حده پورې د دې مذاکراتو ملاتړ کوي، اما کله کله داسې واقع کېږي چې دغه مذاکرات د ډېرو معینو حلقاتو چې ډېر زیات معین هویت هم نه لري ترسره کېږي. همدا اوس په مالدیو کې د یوې ډلې لخوا مذاکرات د افغانستان د دولت د مخالفینو او ځینو نورو کړیو سره جریان لري. یوه مسله کیدای شي چې د خلکو موقعیت ډېر زیات دقیق نه ده تثبیت. دوه موضوع دا کیدای شي چې څو ورځې وروسته په کابل کې د سولې مشورتي جرګه جوړیږي. دغه مشورتي جرګه باید یو میکانیزم جوړ شي. دغه نه وروسته د کابل کانفرنس جوړیږي. د کابل کانفرنس هم په دې مسله باندې باید وایي د سولې مذاکرات یوازې اوس د افغانستان په دولت پورې نه ده تړلی، بلکې نړیواله ټولنه چې دلته قوتونه لري او استراتیژیک روابط لري دې سره په ګډه په تفاهم او د یو ځانګړي میکانیزم پر مبنا باید د سولې خبرې مطرح شي. خو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ګټه ده چې د سولې مذاکرات کې د هر چا لخوا په هر ځای کې صورت نیسي، یعنی کله مختلفو زوایاو نه صورت نیسي، بالاخره په یو معین کړنلارې باندې په مخ بول کېږي. دا به ښه وي.
ستانکزی صاحب، د روان کال په جنوري میاشت کې هم مخته تر دې چې په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي، مالدیف د ورته خبرو کوربه و او افغان دولت هم په دغه خبرو کې ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه د سولې خبرې چې هر ډله غواړي د افغانستان له دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، دا په خپله د سولې د بهیر نه ځنډنه کوي؟
زه فکر کوم چې که څوګونه یا یو همغږي د مذاکراتو په اړه وجود ونه لري، دا هر څوک خپله مفکورې یا د خپلو سیاسي ګټو او موخو دپاره دا مذاکرات ته دوام ورکوي، دا ډول مذاکرات په لار واچوي. زه فکر کوم چې د سولې هغه اصلي میکانیزم چې د افغانستان دولت نړیوالې ټولنې سره په تفاهم رامنځته کړي په دقیقه توګه هغه ته هم صدمه رسوي او هم ځنډنه کوي.
تاسو د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي نصر الله ستانکزي سره زمونږ مرکه واورېده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو ازادي راډيو اوري اوړند مو زمنګله خبريالي ماريا صديقي څخه د پامیر د هوائي چلند د نسکورو شوي الوتکي ورسته حل ووري چې وی ویل د الوتکه پیدا شوه د او مقامات سمیت تلي تر سو مړي کپل ته انتقال کړي او پیښه وڅېړي. امدا اوس زمنګ خبريال احمد هنائش د ټلیفون په لګه د پخپل د پیښه سمیت ورغله. احمد هنائش څخه به نوي خبري وورو چې د هلته تله ده په خپل سترګو چويني د خپل سترګو حال به وایي. هنائش صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم.
ډیر زیات مننه. بل
بلند په یو بلند غرنۍ ده یو سیمه ده پروان ولسوالۍ چې اگر نو میږي دلته بلندترین کو ده ډیره بلند ده. دلته معلومیږي چې مونږ په هلیکوپټر کې دلته کته شوې هم او دلته لیدل کېږي چې هغه د پامیر تیاره په یو غرنۍ اصابت کړې ده او ډېرې د هغې علائم اوس ما لیدلې ده.
احمد هنائش تاسو د مړي هم په خپل سترګو ولیدل چې څومره اجساد هلته تر سترګو کېږي؟
ډېره دقیقه چې وویني لیدلی شي خو مګر داسې معلومیږي چې ډېره په محکم اصابت کړې ده. په دې خاطر تیاره پاش پاش وی ده. موږ دلته وګورو بیا انشاءالله د جزئیات معلومات
دا زه تاسو ته درکوم. ډیر زیات مننه احمد هنائش د سهکاري چې د پخپل هم د سیاګر د غرب څوک کې او اویا راخته کیده سایس وره په هر صورت اساسې نو یو او تازه معلومات څخه ډیر زیات مننه.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د ازادي رادیو خبرونه اوري د سهار لس بجې او 15 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي چې پولو ته نږدې سرحدي سیمو د زده کړې د تعلیم برخه ته به جدي پام وړوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان سفیر دغه څرګندونې پرون په کابل کې د رحمان بابا لیسې د نوې ودانۍ د جوړولو لکار څخه د لیدنې پر مهال وکړي. په کابل کې د رحمان بابا د لیسې دغه نوې ودانۍ چې د پاکستان په څه باندې 40 میلیونو ډالر مرستو جوړیږي راتلونکي کال به چمتو شي. په دغه لیسه کې تر جګړو مخته د قبایلي سیمو یو شمېر زده کوونکو هم زده کړه کوله. نورحال اجمل تورمن اوروي.
د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ارسلان جمال چې په کابل کې د پاکستان د سفیر سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ د رحمان بابا د لیسې د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره څه خلیدنه کوله وویل چې د افغان خوانځیو دروازې د زده کړې لپاره د هر گاونډي پر مخ پرانیستې دي.
تاسو معلومه ده چې په تیرو جنگونو کې دلته کومې لیسې چې ولې حسین رحمان بابا لیسه د سوځلې ولا او د تعلیم زمينه دلته نو مسايده او دا به سې دي چې یو څو وخت د غلړی ختم شي. مونږ د افغانستان د رحمان بابا لیسه او خوشال خان لیسه نور لیسې د هر هغه افغان او د هر هغه گاونډي په مخ باندې اخلاص دي چې کاغه د ضرورت مني چې دلته سبق وایي مونږ طلبه کوي.
په کابل کې د رحمان بابا د لیسې نوې ودانۍ د پاکستان لخوا جوړیږي چې تر راتلونکي یو کال پورې به چمتو شي. د معلوماتو له مخې د دغې ودانۍ په جوړولو څه باندې 40 میلیونه ډالره لګښت راځي. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق هم د پولې دواړو خواو ته د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د زده کړې او تعلیم په اغیزمنتوب ټینګار وکړ. وایي
دی وخت کې صورتحال دا ده چې پاکستان نوې پالیسی تحت دا بالکل مکمل طور باندې آزادي ورکړې ده چې د افغانستان طرف نه چې کوم کلی دی په پوله باندې هغه نه دي مسولین ورشي او د پاکستانی سکولونو کې سبق وایي. صرف ترخم نه روزانه 200 مسولین پاکستان طرف ته ځي ال تسکولونو کې درس وایي او ماخام واپس راځي. زمو خواهش ده چې افغانستان طرف ته سکولونه جوړ شي او د خم عیال سکولونه جوړ شي چې مسولین ته چې کوم دا تکلیف دي چې هغه د روز د بارډر کراس کوي او زیرا ځي هغه په مقابله کې د خپل کلو کې دا سبق دا کې چې کوم زمونږ واړه کلی دي چلتا د سبق موقع نشته د درس موقع نشته الته مسولین راشي او د افغانستان طرف ته اسکولونو کې سبق وایي.
خاغلی صادق وایي دوی په خپل هیواد کې د افغان محصلان لپاره د لوړو زده کړو اسانتیاوي هم برابرې کړي او تر پخوا پراخې کړي دي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سرحدي سیمو یو شمیر زده کوونکو به تر جګړې د مخه کلونو کې د کابل پر رحمان بابا او خوشحال خان لیسو کې زده کړې کولې، خو په دغه هیواد کې د جګړو د پیل سره سم د زده کړو دغه اسانتیاوې هم له منځه ولاړې چې اوس یې بیا ځلي د رغونې هڅې کېږي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې په سرحدي سیمو کې د زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د شتون خبره کوي چې د راپورونو د مخې د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکي د زده کړو د بهیر د پرمخ بیولو په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت لري.